Radio. Radio Wasabi.
شنبه د تلی در لسمه د اکتوبر پنځمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر اوو بجو د خبرونه په منځنۍ څپه دولس پښنیوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولی شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شي برمخته وړم. په تخنیکي برخه کې قادر جلالوف راسره مرستندوی دی. سلامونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ توافق د نهایي شي. شاه محمود قریشي له طالبانو سره په اسلام آباد کې تر لیدو کتو وروسته دا خبره کړې ده. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو خو لومړی خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت په تخار کې له طالبانو د وو ولسوالیو د تصفیه کېدو خبر ورکوي. تمه ده چې نن روسي انتخاباتي حساس مواد هم له ولایتونو کابل ته انتقال شي او په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې د قربانیانو شمیر نږدې شپېتو ته رسېدلی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تخار ولایت کې د کوکچې شاوخوا ولسوالۍ پرون جمعه په بشپړه توګه له وسلوالو مخالفانو تصفیه شوې دي. په تخار کې پوځي عملیات له شپږو ورځو راهیسې روان دي. د دفاع وزارت ویان روحالله احمدزي پرون ماښام ازادي راډیو ته د کوکچې د شاوخوا ولسوالیو د تصفیه خبره وکړه او هم یې د عملیاتو په اړه وویل.
ماورای کوکچه کاملا پاکسازی شد امروز.
دیوی د کوکچه شاوخوا ولسوالی جمعه تصفیه شوه او د عملیاتو دورو مختتلو علت داده چې دشمن په ګڼو سیمو کې ماینونه ځای پر ځای کړي او باید دا ماینونه شن کړای شي. احمد زی پرته له دې چې شمیر یاد کړي ادا وکړه چې په دې پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته زیاته مرګ ژوبل اوښتې ده. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه په تخار کې د دغو پوځي عملیاتو پر مهال د افغان پوځیانو د مرجوب لپاره څه نه دي ویلي، خو پرون د تخار د والي ویاند جواد هجري ازادي راډیو ته وویل چې درې افغان پوځیان تر دې دمه وژل شوي دي. د کوکچې شاوخوا او ولسوالۍ رستاق، چعاب، ینګ قلات، دشت قلات، درقت، خواجه بهاودین او خواجه غار د مرکز طالقان شار شمال ته پرتې دي او په کې له ډېره وخته د طالبانو د فعالیتونو راپورونه خپرېدل. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي تمه ده نن شنبه له ټولو ولایتونو مرکزي کمیسیون ته د حساسو انتخاباتي موادو لیست بشپړ شي. د خبره د دې کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وکړه. دی ویله پلان سره سم تمه ده نن شنبه له ټولو ولایتونو کابل ته د حساسو انتخاباتي موادو انتقال پای ته ورسی شي. د جمعې تر ناوخته د بایومټریک شویو رایو 15500 فورمې زموږ له اصلي سرور سره وصل شوي او دا پروسه دوام لري. د جمعې تر ماښام د دروشت ولایتونو حساس ټاکنیز مواد کابل ته انتقال شوي وو. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان پشپژمه تر سره شول او تمه ده چې ابتدایي پایلې د تلې په 28مه اعلان شي. راشد خان د ګینس په نړیوالو ریکارډونو کې خپل نوم په تسپیدو خوشی شوډلې او دا یې ټولو ته ویاړ بللې. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ځوان کیپټن راشد خان د ګینس په نړیوالو ریکارډونو کې د تر ټولو کم عمره کرکټر په توګه د ډیرو وکټو په اخیستلو سره ریکارډ ثبت کړی. د هغه د ریکارډ د ثبتېدو خبر پرون خپور شو او راشد خان هم په خپل ټویټر د دغه خبر متن او عکس خپور کړی. راشد خان له شل کلنۍ مخکې په ټوله نړۍ کې یوازینی کرکټر دی چې په نړیوال کرکټ کې ټول ټال 120 وکټې اخیستې دي. ندیم امیری د جرمني د فوټبال ملي لوبډلې ته ورغوښتل شوی افتمه ده راتلونکي چهارشنبه د ارجنټاین په وړاندې ولوبي شي. د جرمني د فوټبال فدراسیون پرون د ملي ټیم د لوبغاړو نومونه اعلان کړي چې پکې د لومړي ځل لپاره د امیری نوم هم راغلی. د امیری پلار مور له افغانستان جرمني ته کډوال شوی وو او دی هلته پیدا او لوی شوی دی. د عراق په څو ښارونو کې د حکومت ضد پراخې مظاهرې نن 15 ورځې ته رسېږي شي. په بغداد او د عراق په څو نورو ښارونو خاصتا جنوبي سیمو کې له څو ورځو راهیسې پراخې مظاهرې روانې دي او په ځینو سیمو کې پولیسو او مظاهرچیانو نشتې هم کړې دي. له تېرې سېشنبې په دې پیل شویو مظاهرو کې تر اوسه د نږدې 60 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په ماسکو کې د ایران سفیر ځکه ور احضار کړ چې په تهران کې یو روسی ژورنالیست نیول شوی ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروا پرون ناوخته په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په ماسکو کې د ایران سفیر مهدی سنایی د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل شوی څو د یولیا یوزیک د نیول کېدو په اړه سپیناوی وکړي. وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ایران سفیر مهدی سنایی ویلي چې روسیې ژورنالیست یولیا یوزیک به د پولیسو له لنډو تحقیقاتو وروسته خوشي شي. اخوا د روسیې دولتي خبري اژانس د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان عباس موسوی په حواله ویلي چې یولیا یوزیک نیول شوی څو د ځینو مسایلو په اړه توضیحات ورکړي او هغه به ژر خوشي شي. د یولیا یوزیک لور په خپل فیسبوک لیکلی چې محکمه به سبا د هغې د مور برخلیک روښانه کړي. په ایران کې د نیول شوي روسي ژورنالیست یولیا یوزیک میړه وایټ سخوفسکي ویلي چې ښځه یې اسرائیلو ته په جاسوسۍ تورنه شوې ده. دا سړي رډو سهارنۍ خبري مجله اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له طالبانو سره د لیدنې کتنې ستاینه کوي.
ملاقات تو بہت اچھی رہی، ماحول بھی اچھا تھا، گفتگو بھی اچھی تھی.
بل لور ته د پاکستان د اطلاعاتو وزارت هغه راپورونه رد کړي دي چې طالبانو په اسلام آباد کې له سر اعظم عمران خان سره کتلي. وړاندې په خبرونه کې په دې برخه کې نور جزئیات درکوو. یو شمېر کسان په افغانستان کې مقرر شوي دي خو دندې نه دي ورسپارل شوي. د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې ویاند وایي
مقررې ټولې وځنډولې په دې خاطر باندې چې د ټاکنو پروسه په شفافه توګه ترسره شي او د دې پروسې شفافیت ته کوم زیان ونه رسیږي.
په عراق کې د دولت ضد مظاهرې نورې هم خونړۍ شوې دي او د دې خبرې مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
حتی یو وخت کې د موږ مور مریض او په تناره باندې هم ډوډۍ موږ پخ کړې ده، کالي مینځل، دا ټول د کور کارونه چې یو مېرمنې په کور کې هغه ټول زما زده دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پر دې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د سولې درېدلې خبرې د بیرته ادامه پیدا کړي او تر هغه ځایه چې رسیدلې دي له هماغه ځایه د مخته لاړې شي. شاه محمود قریشی وایي چې طالبان هم هغې موافقې ته ژمن وو چې په قطر کې له زلمی خلیلزاد سره لاسلیک کوله. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت وایي چې دا خبرونه سم نه دي چې د طالبانو له پلاوي سره د پاکستان صدراعظم عمران خان لیدلي، خو د راپورونو له مخې طالبانو د پاکستان د مرکزي استخباراتو له مشر سره کتلي دي. د طالبانو د اسلام آباد د سفر او هلته د لیدنو کتنو په اړه صفي الله ستانکزی راپور لري.
پاکستان سخت په دې هڅه کې دی چې د امریکا او طالبانو لغوه شوی خبرې له سره پیل شي. دوی دا هڅې پاکستان ته د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر او د هغه د ملګرو تر سفر مخکې او وروسته چټکې کړې دي. ملا برادر او قطر میشتو طالب مشرانو پنجشنبه په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او دغه هیواد د پوځ د استخباراتو مرکزی ادارې ISI له رئیس جنرال فیض حمید سره وکتل. په رسنیو کې راپورونه راغلي و چې ګواکې طالبانو د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره هم کتلي، خو د پاکستان د اطلاعاتو وزارت ویلي صدر اعظم له طالبانو سره نه دي کتلي. د طالبانو دا سفر پاکستان ته د افغان سولې د خاص استازي زلمی خلیلزاد له سفر سره په یو وخت شوه او پاکستاني چارواکو ویلي چې دوی سره کتلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د جمعې پورس رویټرز ته ویلي طالبان هغې احتمالي هوکړې ته متعهد ول چې په قطر کې له خلیلزاد سره لاسلیک کوله او چمتو دي چې په خپلې وعده وفا وکړي. د قریشی پر فیسبوک پاڼه د جمعې پورس د هغه یو مرکه هم خبره شوې چې پکې له طالبانو سره لیدنه دوستانه بولی او وایي پاکستان د خبرو په بیا پیل ټینګار وکړ.
ملاقات تو بہت اچھی رہی، ماحول بھی اچھا تھا، گفتگو بھی اچھی تھی، تبادلہ خیال بھی کھل کے
خبرې ډېرې ښې مخته ولاړې، فضا ډېره ښه وه، خبرې هم ښې وې، نظریات هم رد و بدل شول. موږ خپل دریس په تفصیل سره بیان کړ، د هغوی نظر مو هم په غور واورید. موږ خپل غوښتنه مطرح کړه چې غواړو مذاکرات بیا پیل شي، له کومه ځایه چې خبرې ماتې شوې وې له هغه ځایه د بیرته پیل او خپل منطقي انجام ته ورسیږي.
اور اپنے منطقی انجام کو پہنچے.
قریشی پنجشنبه هم له طالبانو سره تلیدنې وروسته ویلی وو پاکستان په پوره صداقت له طالبانو سره د امریکا د خبرو د اسانچارې رول ادا کړی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په 2013 کال کې له کلونو زندان وروسته د پاکستان له بنده خوشې شو څو د سولې د خبرو په برخه کې همکاري وکړي. د طالبانو د سیاسي ډلې ویان سویل شاهین په خپل ټوټر لیکلي د ملا برادر په مشرۍ طالب پلاوی د پاکستان په بلنه دغه هیواد ته سفر کړی او هلته یې له شاه محمود قریشي او نورو چارواکو سره د افغان سولې او سیاسي مسایلو په اړه خبرې کړي. افغان حکومت د طالبانو له دغه شان سفرونو سره جوړ نه دی. دا ورده ولسمشر ویان صدیق صدیقی پاکستان ته ویلي که رښتیا له افغانستان سره همکاري کوي باید په خپله خاوره کې د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پټنځایونه له منځه یوسي. صدیقي د پنجشنبې په ورځ پاکستان ته د طالبانو د پلاوي سفر بې ګټې وباله او په پاکستان یې انتقاد وکړ چې له یوې ورانکارې ډلې په کوربتوب سره د هیوادونو ترمنځ اصول او اړیکې ماتې کړي دي. د نړیوالو اړیکو او سیاسي چارو افغان کارپو سید انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل دا ناسته د امریکا په همغږۍ پاکستان جوړه کړې وه. هغه وایي پاکستان په دې لټه کې دی چې په ځان لګېدلي تورونه پاک کړي.
ټوله دنیا کې اصلا بحث دا دی چې د افغانستان د جګړې تر شا د پاکستان لاس و. کله چې د صلحې په راتګ کې پاکستان غواړي چې مهم او اساسي نقش ایفا کړي، دوی غواړي چې ځان سپین کړي او بالاخره په راتلونکي یارش کې ځان لپاره یو ځای پیدا کړي. افغانستان حکومت باید یوازې شکوي او ګیلې ونه کړي، دوی باید د خپل نقش د ایفا او تمثیل په خاطر باندې له مختلف فرمولو کار واخلي. حکومتونه په ګیلو باندې ښه نه ښکاري، بلکې باید تلاش وکړي چې دنیا قائله کړي چې د افغانستان تصاحب په دغه پروسه کې حتمي او اساسي دی، چې دوی پرته پروسه ناکامه ده یا ناقصه ده.
ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 8 له طالبانو سره د امریکایي مرکچیانو خبرې لغوه کړې. له هغه وروسته طالبانو د سیمې لږ تر لږه څلورو هیوادونو روسیې، ایران، چین او دغه پاکستان ته رسمي سفرونه کړي دي. په اکثرو دغو سفرونو کې طالب پلاوی له امریکا سره د خپلو شاوخوا یو کلنو خبرو جریان کوربانو سره شریک کړي او هڅه کوي چې د هغوی ملاتړ خپل کړي.
د افغانستان د جمهور رئیس ویاند صدیق صدیقی وایي په پاکستان کې د طالبان او پاکستاني چارواکو ترمنځ خبرې له افغان سولې سره مرسته نشي کولای. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین وایي د ولسمشۍ د انتخاباتو ترسره کېدل د سولې پر خبرو کومه منفي اغیزه نشي پرېښودای او که امریکایان هغه موافقتنامه چې د نهم پړاو خبرو تر پای وروسته یې کړې وه لاسلیک کړي، شاید دوی له افغانانو سره چې افغان حکومت هم یوه برخه وي د سولې خبرې مخته یوسي. خاطر پردیس له کابله له نورو جزئیاتو سره.
له هغې وروسته چې پاکستاني چارواکو د طالبانو تود هرکلی وکړ، افغان حکومت وایي دغه تود هرکلی بې پایله دی او روانې لیدنې کتنې د افغانستان سولې پروسې ته مرسته نشي کولی. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشۍ ټاکنو د پایلو وروسته افغان حکومت به د سولې خبرې بیرته له سره پیل کړي.
امتیاز دادن به یک گروه که هنوز در جنگ دخیل است
د ویل بده مرغه هغه ډلې ته چې اوس هم په جګړه کې ښکېل ده امتیاز ورکول د افغانستان خلکو ته زیان رسوي. د سولې پروسه د افغانستان حکومت او خلکو پورې اړه لري. ټاکل شوی چې د ولسمشۍ ټاکنو پیل اعلان وروسته افغان حکومت دغه پروسه پر مخ بوزي او بلاخره د یو سرتاسري اجماع پر رامنځته کېدو سره د افغانستان ستونزې لپاره د حل لاره پیدا کړو.
حکومت تلاش کنه که یک راه حل پیدا شود.
دو طالبان و امریکا ترمنځ نه هم پړاو له خبرو وروسته هیله وچی نږدې راتلونکي کې د دواړو لخوا یو تړون لاسلیک شي. خو کابل کې د موټر بم چاودنې لامل دی امریکایي په ګډون د 12 افغانانو وژل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خبرې لغوه اعلان کړی. له هغې وروسته چې امریکا له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه اعلان کړي، د طالبانو یوه ډله روسیې ته په سفر لاړه. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان له امریکا سره د سولې د خبرو د بیرته پیل په تمه دي. شاهین وایي اوسنۍ یا هم راتلونکي حکومت شاید بین الافغاني خبرو یوه برخه وي. دوی په دې مذاکراتو کې به د کابل اداره د یو جهت په بڼه ګډون ولري. په دې احتمالي بین الافغاني ناسته کې به د اوربند راتلونکي حکومت او یو شمېر نورو مهمو مواردو په اړه بحث وشي. خو له دې وړاندې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویلي وو چې د سولې خبرو لپاره اول باید اوربند وشي. طالبان تر اوسه نه دي حاضر شو چې له افغان حکومت سره مخامخ خبري وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ سپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. و په جواب 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپي خبرونو ته ملالۍ بشیر کتنه کوي.
واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د درېدلو خبرو په اړه مقاله خپره کړې ده. د ورځپاڼې په وینا د دغو مذاکراتو درېدلو یوازې یو ګټونکی درلودي. ورځپاڼې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغو خبرو د درېدو ګټونکی بللی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات یو کال پر مخ لاړل، خو په سپتمبر میاشت کې لغوه شول. ورځپاڼې لیکلي دي د امریکا پوځي چارواکو ویلي چې جګړې ته به دوام ورکړي او طالبانو هم د خپل تاوتریخوالي خبرداری ورکړی دی. د واشنگتن اگزامینر په لیکنه دا یو دلیل دی چې یوازې 40% واجد شرایط افغانانو په انتخاباتو کې ګډون وکړ. ورځپاڼې لیکلي دا ځل په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له سقوط راهیسې په افغانستان کې په انتخاباتو کې د افغانانو تر ټولو کم ګډون کړی و. د ورځپاڼې په وینا دا هیواد له ژورو ستونزو سره مخامخ دی. په پای کې راغلي چې تر 400 زیات ملکیان یوازې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي دي د دې لپاره چې د افغانستان په ولسمشریزو انتخاباتو کې ګڼ شمېر کسان رای ورکړي، د انتخاباتو په ورځ دا پروسه 2 ساعته نوره هم تمدید شوه. مقاله لیکي داسې شواهد شته چې د تیر ځل په پرتله دا وار انتخابات په شفافه توګه سوي، خو ځینې افغانان بیره لري چې د انتخاباتو نتایج د درغلیو له کبله له نوي ستونزو سره مخامخ نه سي. مقاله لیکي دا بیره به د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لپاره ازموینه سي. مقاله لیکي د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې اصلاحات رامنځته شول، نوي کمشنران وګمارل شول او مخکيني کمشنران د درغلیو په تور محکوم شول. د امریکا چاپ دی ټینیسینین ورځپاڼې هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي د سپتمبر په 28 د افغانستان ولسمشریز انتخابات په دې هیواد کې د سیاسي پرمختګ نښه دي. د مقالې په وینا انتخابات پر دې سربېره وسول چې د تاوتریخوالي او تروریستي حملو اندېښنې وي. مقاله لیکي په افغانستان کې له کلونو راهیسې د دیموکراتیکو انتخاباتو دود نسته او اوس هم قبایلي ملکان په ډیرو سیمو کې پر خلکو مشري کوي، او دا حقیقت چې په افغانستان کې ولسمشریز انتخابات وسول یوه لویه او مهمه خبره ده. مقاله لیکي پر دې سربېره چې د پالیسۍ پر سر د امریکا او افغانستان ترمنځ ځینې مخالفتونه وو او همدارا سخت دریځو حملې هم کړې، خو د امریکا او افغانستان اړیکې نورې هم پراخې شوې.
د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نتیجو تر اعلانې دو د افغانستان د یو شمیر ولسوالیو او ښاروالیو د مشرانو برخلیک نامعلوم دی. ازادي راډیو د بغلان ولایت د شهر جدید ولسوالی له نوي ښاروال سره خبرې کړې چې له تیرو 4 میاشتو راپدې خوا د جمهور رئیس منظوري ورسره ده، خو معرفي کې شنه. دغه ښاروال ادعا کوي چې د بغلان ولایت په ګډون ډیری ولایتونه له دې حالت سره مخامخ دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو اداره بیا وایي چې دغه اقدام په ټاکنو کې د شفافیت په هدف کړی. خاطر پردیس له کابل راپور لري.
د بغلان په شمول تخار، کندز، جوزجان هغه ولایتونه دي چې د تیرو 4 میاشتو راهیسې د یو شمېر ولسوالیو ولسوالان او ښاروالان بې سرنوشته ګرځي. ازادي راډیو د بغلان ولایت د شهر جدید ولسوالۍ د نوي ښاروال خیبر عثمان یار سره خبرې کړي. هغه وایي د تیرو 4 میاشتو راپدې خوا د جمهور رئیس منظوري په لاس خو برخلیک نه دی معلوم. خیبر عثمانیار د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سیمه ایزو ارګانونو ادارې پرته له کوم مشخص دلیل د دنده ځنډولې ده.
په تاریخ 20 جوزا 1998 منظوري رئیس جمهور را د قسمت در بحث
دی. وی روان کال د جوزا په شلمه د جمهور رئیس له لوري زده بغلان ولایت شهر جدید ولسوالۍ لپاره ښاروال وټاکل شوم او منظوري مې راغله، خو د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو ادارې تر اوسه زما کارونه ځنډولي. زه هم نه پوهېږم چې ولې. له جمهوري ریاست او سیمه ایزو ارګانونو څخه مې هیله ده چې زما ستونزه حل کړي.
امیدوار هستم که درې رابطه ریاست جمهوری و ارګانای مربوطه مر همکاری بکنن.
په ورته وخت کې د افغانستان سیمه ایزو ارګانونو اداره د خاغلی عثمان یار له لوري پر دې ادارې لګول شوی تورنه بیا اساسه بولي او ټینګار کوي چې د ټاکنو له پایلو وروسته به هر څه روښانه شي. د دې ادارې وایي سید شاه سقیم جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل
هغه مقرره است مخکې یا پروسیو سم مخته تللی ولا او یا هم ځینې کسانو مثلا امتحان اخیستل شوی و ځینې انټرویو شوی و ځینې تر دې پروسو هم تیر و معرفي شوی نو دغه مقرره ټول وزن ډول په دې خاطر باندې چې د ټاکنو پروسه په شفافه توګه ترسره شي او د دغې پروسې شفافیت ته کوم زیان ونه رسیږي. په همدې خاطر باندې د سیمه ییزو ارګانونو اړوندې مقررې تر اوسه پورې هم نه دي خلاصې شوې.
د ښاغلي سقیم په خبره د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو اداره د هر ډول بې عدالتۍ پر وړاندې خپلې مبارزې ته ژمنه ده. همدارز یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو د ترسره کېدو او د پایلو تر اعلان پورې د سیمه ییزو ارګانونو لخوا د مقرریانو په بندېدو سره په یو شمېر ولایتونو کې په دولتي اداراتو کې خلکو ته زیاتې ستونزې پیدا شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو ادارې د ولسمشرۍ ټاکنو وړاندې په ټول هیواد کې مقرریانې د ټاکنو د شفافیت او ښه ترسره کېدو لپاره ځنډولې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران موافقه وکړه چې لږ تر لږه 3500 شزینه لیدونکو ته به اجازه ورکړي چې د ایران او کمبودیا ترمنځ د فوټبال لوبه په لوبغالي کې وګوري. د فوټبال نړیوال فدراسیون له ایران غوښتي دي چې شزه پریږدي چې د فوټبال ننداره وکړي. د ایران دولتي آژانس ارنا پرون وویل د ایران د فوټبال فدراسیون د فیفا له ښکاره غوښتنې سره سم دا تاییدوي چې شزه کولی شي چې د اکتوبر په 10مه د تهران په ازادي سټیډیوم کې مسابقه وګوري. ارنا آژانس خبر ورکړ چې دوی یوه برخه شزینه لیدونکو ته ځانګړې کړې ده او د دې برخې ټکټ تر یو ساعت په لږه موده کې وپلورل شو. چارواکي وایي چې د شزینه لیدونکو ټکټونه به د 2022 نړیوال جام د غرابي د لوبو پر مهال زیات کړي. د ایران په ازادي لوبغالي کې 1,00,000 نندارچیان ځایېدلی شي. فیفا چې مرکز یې په زوریخ کې دی وایي پر دې فکر کوي چې څارونکي تهران ته واستوي او له نږدې وګوري چې ښځینه لیدونکو ته یې اجازه ورکړې ده چې لوبه وګوري. ایران وروسته تر دې له نړیوالو فشارونو سره مخامخ شو چې د سهار خدایاري په نوم یوې ښځې د سپتمبر په 2مه وروسته له هغه ځان ته اور واچوه چې دا یې د سټیډیوم له دروازې وګرځوله چې لوبه وګوري.
ازادي خبری مجله اوري.
د عراق په پلازمینه بغداد کې امنیتي ځواکونو پر مظاهره چانو مخامخ ډزې وکړې چې له امله د اسوسییټډ پریس آژانس په وینا لږ تر لږه 12 وژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. د عراق په څو ښارونو کې د حکومت ضد مظاهرو نن 5مه ده. تر اوسه د نږدې 2 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. مظاهرې لومړی د سېشنبې په ورځ له بغداد شروع شوې وې او وروسته جنوبي ښارونو ته خپرې شوې. د عراق صدر اعظم عادل المهدي ویلي چې د مظاهره چانو مشروع غوښتنې به ومنل شي. جزئیات ته صفي الله سنګزي په راپور کې.
په عراق کې نن شنبه د مظاهرو 5مه ورځ داسې وخت پیلېږي چې پرون هم د مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ نښتې شوې وې. د رپورټونو په اساس پوځیانو په هغو مظاهره چانو پرون ډزې وکړې چې غوښتل یې د بغداد ښار تړل شوي التحریر میدان ته ولاړ شي. په بغداد او د عراق په څو نورو ښارونو خاصتا جنوبي سیمو کې له څو ورځو راهیسې پراخې مظاهرې روانې دي او په ځینو سیمو کې پولیسو او مظاهره چانو نښتې کړي. مظاهره چان وایي د فساد، بیکارۍ، ناڅیزو عامه خدمتونو، د برېښنا دوام دار پرچاوی او د اوبو کمښت اړه کړل چې سړکونه تووزی او خپل غاک پورته کړي. په بغداد کې یو مظاهره چې پرون رويټرز اژانس ته وویل
لتهار وقفلی للحكومه وقفتلی وقاعدين الله وكيلك سكن ما
د صدرستان خوځښت لموږ ملاتړ نه کړ. حکومت هم لموږ سره همکاري نه کوي. یوازې د خدای په اله ناستیو. لپانتونه فارغ يم 15 ژبه میزده دي خو بیا هم هیڅ ګټه وټ نه لرم. لکوم ګون سره تړل نه یو خو د خلکو په استادې توب غږیږو. په ځینو سیمو کې د رپورټونو په اساس پولیسو له دولتي ودانیو د مظاهره چانو د لرې ساتلو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز، اوبو، ربړي مرمیو او وسلو استفاده کړې. اخو د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي په یو تلویزیوني بیان کې پرون ژمنه وکړه چې د مظاهره چانو مشروع غوښتنې به ومنل شي.
ووکدو ان صوتکم مسموع قبل ان تتظاهروا
زټینګار کوم تاسو غږ مخکې لدی چې پورته کړی او ریدل شوی. موږ پویګو چې له فساد سره د مبارزې، د کاروبار لټولو، ځوانانو ته د پام لرنې او د اصلاحاتو دراوړلو په برخه کې تاسو غوښتنې مناسب دي. کومې اندېښنې چې تاسو یې مطرح کوي زموږ لپاره هم لومړیتوب لري او د تاسو ټولو مشروع غوښتنې به ځواب شي.
لكل مطلب مشروع
اخو د عراق یو مهم شیعه مشر آیت الله علی سیستانی له حکومت او مظاهره چانو غوښتي چې ژر تر ژره د تاوتریخوالي لاس واخلي. سیستانی چارواکي د اصلاحاتو پر اوسلو او د فساد پر کولو کې ناکامه بللي او له دولت یې غوښتي چې خلکو ته د اسانتیاو پر وړلو کې خپل دندې سرته ورسوي.
ازادي
د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په تخار ولایت کې د کوکچی شاوخوا وولسوالۍ پرونجمه په بشپړه توګه له وسلوالو مخالفانو تصفیه شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تمه ده نن شنبې له ټولو ولایتونو مرکزي کمیسیون ته د حساسو انتخابي موادو لیږد بشپړ شي. راشد خان د ګینس په نړیوالو ریکارډونو کې د خپل نوم په تثبیتېدو خوشي ښودلې او دا یې ټولو ته ویاړ بللی. ندیم امیری چې له اصله افغان دی د جرمني د فوټبال ملي لوبډلې ته ورغوښتل شوی او تمه ده راتلونکې چهارشنبې د ارجنټاین په وړاندې ولوبي شي. د عراق په څو ښارونو کې د حکومت ضد پراخې مظاهرې نن پنځمې ورځې ته رسی شي او ویل کېږي چې تر اوسه د دې مظاهرو په ترڅ کې نږدې شپېته تنه وژل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په ماسکو کې د ایران سفیر ځکه ور احضار کړ چې په تهران کې یوه روسي ژورنالیست نیول شوې ده. د ژوند رنګونه پروګرام لرو او وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې اس ام اسونه لولو.
د ژوند رنګونه
زمانو سید رحمان دی لوګر دی ولایت محمد اغه دی ولسوالی دی لسکلن په سفر باندې وتلې ما لیلا مکتب ما ویل ته ټول عمر بنه مسافری کې ته سو دا کور کې چې کوم شی پخېږي دغه ټول اټوان ز پخولای سم اته یو وخت کې د موږ مور مریض او په تناره باندې هم ډوډۍ موږ پخ کړی د کالی منزل دا ټول د کور کارونه چې مېرمنې په کور کې هغه ټول زمازده دی ماشاءالله
په سختۍ
زکړی کاسانه نه ډېر پاسانه زکړی ضرورت پاساس مجبور و چې زکړی وای زکه کالی پریولل کول د کول ډوډۍ په خول دا ټول د ضرورت په اساس باندې کیږي چې ضرورت پیدا شي مجبور کیږي
د کور کارونو سره خدا د ټول سره بلدی کنه کوم ډیر سخت ده
کله پرولل به زما په یقین سره ډیر سخت دی
کله
منځل ځکه دا ماته په سفر کې دا ډیر مشکل تمام ده
تاسو ویلی تاسو د دې کوسم کوي سي کنه
ماشاءالله
کوم شی ښه په خولای سي
هر شی په خولای سم د شولې نیولې له واخې له پلاونه قورما چې شي وای هغه شی ماشاءالله په خو ځکه او تقدیر ونه سفر کې و هر شی په خو
پروتل ضرورت څنګه یې کور کې په مخته وسانه کورنۍ ته په خې
نه راهنمایي ورته کوم وسه نه کوم
تاسو په نظر څومره ښه ده چې یو نارینه د کور ټول کارو سره بلد وي
یو نارینه او ښځه دا دواړه لازم مظلوم دی یو بل ته ځکه چې دوی ګډ ځوان لري کېدای شي ضرورت پیدا شي مېرمن مریضه شي یا مور یا خور نو باید د یو انسان نر وي که ښځه وي باید ټول شیان یې باید زده وي ځکه چې ښځې او نر زموږ په وطن کې زموږ په منطقه کې ثقیله کارونه لکه الله و لور و دا خټې کول ښځه له مېړه سره کومک کوي او باید مېړه له ښځې سره خور و لور سره باید موږ سره په اطرافو کې حتی په الله و لور کې درمن کې دا هر شي کې په کولبه کې دیو کې سیاسر و کومک او موږ هم باید دوی سره په کور کې مساوي کار وکړو کومک وکړو.
د شون رنگونه پروگرام فرشته مرسل وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
واشمل صابله پراستولې سمس کې لیکي پاکستان ته د افغانستان جګړه د عوایدو یو سرچینه ده نو په افغانستان کې سولې نه خوړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د سولې خبرو ته خوشبین یو هلمند یو چې طالبان له افغان حکومت سره د خبري مخته یوسي. تحمینه له لوګر لیکي پاکستان غواړي د سولې هغه توافقنامه چې په تمامه معنا د افغانستان په زیان و په افغانانو وټپي او خپل نامشروع اهداف په افغانستان ومني. تمنا سحر له لشکرګاه پراستولې سمس کې لیکي افغان ولس د وحشي دشمن پر ضد ودرید او د سر په بدل رایه ورکړه اوس باید ناکام کاندیدان نتیجې ومني. جعفری لیکي افغانان سوله غواړي ګاونډي هیوادونه د خپل خوښي سوله. وسیولا عبدالرحیم زی لیکي د لغمان لقرغی ولسوالی افغان حکومت باید پر پاکستان باور ونه کړي. امیر خان ایوبی له لشکرګاه لیکي په هلمند کې نږدې 3 ساعته برق شته نو سوداګر د فابریکې فعال کړي چې خلک کار پیدا کړي. او سمی الله حلمی تندر د پکتیا له سمکنوی ولسوالی لیکلی دی د ګردیز او ډنډی پټان ولسوالی ترمن سړک خراب دی. هیله ده چې چارواکي توجه ورته وکړي او دا لاره پخه کړي او سمه کړي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي خدای دې وکړي چې د زلمی خلیل زاد او ملا برادر کتنه بیا د سولې خبرې پیل کړي. او عبدالرحمن له کابله پر استول اس ام اس کې لیکلي دي طالبان باید د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي. دا ساده پرډو د خبري مجله هم دلته سرته ورسېده. په بل خبري مجله کې جاوید نعیمی له تاسو سره دی. بخیر راغلی.
تشکر شپرسپ خسته نباشید.